د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم پای ته ورسېده. د خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه نن له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی غونډه جوړوي. افغانان له نړیوالو څه هیله کوي؟
افغانان او عام ولس ته باید دوی جزا ورنکړي. د افغانستان 40 میلیونه خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې ولګې او بدبختۍ سره مخامخ دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر سفر مهم بولي.
دواړو طرفو امیدواری ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي.
ننګرهار په مرکز جلال آباد کې لسګونو ښځو د طالبانو د اسلامي امارت په ملاتړ لاریون وکړ.
موږ خپل حقوق په اسلام کې غواړو.
د کابل خاریان د بانکونو له تړل کېدو سره دې ته اندېښنه لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمه نه شي.
په دا بله میاشت جریمه راځي. دغه جریمه دې معاف کړي ځکه چې دا خلک ډېر غریب خلک دي او دوی پیسې له کومه کوي.
نن دوشنبه دی وګیا سنبولې د میاشت 22مه د میلادي سپتمبر میاشت له دیار لسم سره برابر ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زن ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پایل په خبرونو کوو. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کنفرانس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د 20 کلونو د هدفونو دفاع وکړه. د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅه پیل کړې دي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کنفرانس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی دی. د اګست په 15مه وخت د طالبانو له رسېدو مخکې هم د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه یعنی 13 میلیون وګړو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالي او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دې هیواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو فشارونه لا زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي چې دا سازمان د دغو پروګرامونو د تمویل لپاره کافي مالي سرچینې نه لري. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې آن دومره پیسې نه لري چې د خپلو کارکوونکو تنخواوې ورکړي. د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کانفرانس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوري چارواکي او د سره سریب نړیوالې کمیټې رئیس پیتر مورر او دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د 20 کلونو د هدفونو دفاع وکړه او ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوي هله کېدای شي چې په یو هیواد کې ثبات ټینګ او پیاوړې ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه د جرمني له فرانکفورټر الګمانه زایټونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن دوشنبه خپره شوې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو تړون د نورو غړو هیوادونو شل کلن پوځي ماموریت د تېرې اګست میاشتې په 1 پای ته ورسېد. خو تر پای ته رسېدو دوه اونۍ مخکې ملاتړی حکومت او افغان پوځ چې نړیوالو پرې ډېره پانګونه کړې وه په کابل کې ړنګ شول او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د امریکایي پخوانیو چارواکو په ګډون یو شمېر لورو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو انتقاد کړی او هغه یې له وخته مخکې او په بیړه وتل بللی دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وړم ورځ پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د تروریستي بریدونو د شلم تلن په مناسبت وینا کې له خپلې پرېکړې دفاع وکړه او ویل چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په وژلو سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مهم هدف ترلاسه شوی و. بن لادن چې د دغو تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي د 2011 کال په می میاشت کې د پاکستان په هیبت آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بیرته خپلو دندو ته ورګرځېدلی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ادارې دندې ته د راستنو شوو سرحدي سرتیرو انځورونه هم خپاره کړي چې هماغه پخواني پوځي یونیفورمې اغوستی. طالبانو ویلي هوایي ډګر له تخنیکي پلوه نړیوالو سوداګریزو الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به په رسمي ډول د مسافر وړونکو الوتنو پر مخ پرانیستل شي. په بریتانیا کې د دریو افغاني ول اصل بریتانوي میرمنو د نه خوړلو اعتصاب تر اوسه هم دوام لري. د میرمنو ویل د دې لپاره دا اعتراض کړی چې د طالبانو تر ورکې لاندې د بندو پاتې شوو میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي. بریتانوي رسنیو د موضوع د حساسیت له پلوه د اعتصاب کوونکو میرمنو نمونه نه دي اخیستي خو ویلي دي چې دوی خپل دا اعتراض لندن کې د پارلمان مخې ته پیل کړی. د همدې رسنیو په وینا دې میرمنو ویلي تر هغو خپل اعتصاب ته دوام ورکوي چې بریتانیا د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره عملي ګام نه وي پورته کړی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په ګډه کابل او غزنی کې له 4500 آرمنو کسانو سره مرسته کړې. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیړنې مرسته له هغو کسانو سره وشو چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. IOM او WFP د مرستو د لړۍ ورسته تر دې پیل کړې چې ملګرو ملتونو افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ټاکل شوی چې نن دوشنبه ملګرو ملتونو په جنیوا کې له افغانستان سره د مرستو راجلبولو په خاطر یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د سازمان تر دې وړاندې غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل شوي 444 میلیون ډالره پیسې دې په استثنایي ډول آزاد کړی شي. د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړې. دا څپه د هغو افغان پناه غوښتونکو ښودل شوې چې د طالبانو له ولکې تېښته کړې. صدر اعظم کریاکاس میتساتاکویس پرون خبرلانو ته وویل اروپایي هیوادونه باید داسې فکر ونه کړي چې د کډوالۍ په مخنیوي کې یوازې یونان بشپړ رول لوبولی شي. د ویلي یونان هغو افغانانو ته پناه نه ورکوي چې تازه خپل هیواد پریښی او د ناقانونه کډوالۍ هوډ کړی. د یونان د کډوالو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر پوله کټارې او نور موانع جوړ کړي دي. خبرونه ملازادي لړو اوریدل که مو غوښتي وی چې دا خبرونه په تفصیل بیا هم ولولې. د ازادي لړو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي لړو ټکی اورګیا ازادي لړو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپورونو سلسله ته ملګری ملتونو نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه دې غونډه کې به افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو پر لارو چارو خبرې وشي. په عین حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکوي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننې غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي خو برخوال به یې مخامخ جنوا کې سره جرګه کېږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوې هم پکې په پام کې نیول شوي دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 18 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځایه کېدنو دا اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2021 کال له پایلې تر اوسه څه باندې 15,50,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تېره اونۍ په درې ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورځپاڼې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپلو همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو دو میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عامو افغانانو سره چې د خبرې کړي ورته یې ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګري ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
ملګري ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په نننۍ مرستندویه کانفرنس کې به نړیوال له افغانستان سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څه کم یوه میاشت تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه څه دي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خان جان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې تاسو د جنیوا کنفرانس ته څومره هیله من یاست؟ آیا نړیوال به له افغانانو سره هغومره مرستې وکړي چې دوی ورته اړتیا لري؟
واقعیت خبره دا ده چې زمونږ د افغانستان د خلکو هیله د نړیوالو نه دا ده چې افغانانو او عام ولس ته باید دوی جزا ورنه کړي. د افغانستان 40 میلیونه خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې ولګې او بدبختۍ سره مخامخ دي. نه تنها دا چې د زمونږ خپل جایداد او زمونږ خپلې پیسې دوی په موږ باندې بندوي، دا انساني کرامت نه دی. دوی باید زمونږ سره کومک وکړي. زمونږ هیله سبا د جنیوا د کانفرنس نه دا ده چې دوی د دنیایي اصولو له مخې نه، د بشري اصولو له مخې نه، او همدارنګه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي اصولو له مخې نه د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي. زمونږ هیله خدا ده چې دوی باید د افغانستان خلکو ته جزا ورنه کړي. افغانستان هغه افغانستان نه دی لکه شل کاله مخکې چې دلته اقتصاد ډېر رشد کړی دی. دلته امکانات په تخنیکي لحاظ موږ د دنیا سره وصل یو، موږ د جهان د ډبلیو ټی او غړي یو، موږ همدارنګه د نورو بینالمللي سازمانونو غړیتوب لرو او تجارت مو ډېر غښتلی دی. اوس زمونږ خپلې پیسې چې زمونږ شخصي پیسې دي په بانکونو کې، هغه دوی کنګل کړي دي. تجارت څوک نشي کولی. نو زمونږ هیله خدا ده چې د افغانستان سره دنیا خدای راوي چې دا اوس یو میاشت نیولی ده، د دې نه فرق راولي او
کراته وای چې د افغانستان مرکزی بانک تقریبا شاوخوا 10 میلیارډ شتمنۍ کنګل شوې ده. په دې باندې مو خبرې کړې دي د افغانستان مرکزی بانک سره چې غږیدلې یاست، آیا دوی کومه هڅه پیل کړې چې دغه شتمنۍ آزاد کړي؟
بله، او موږ ټول مراتب نه تنها د افغانستان بانک سره، بلکې د امارات د تجارت د وزیر سره او امدارنګ د مالی د وزیر سره، زموږ تجارانو، زموږ سرمایدارانو و تاقونو چو ناست درلودلی. دا وسم زمونگا چو ما ناست در دا افغانستان بانک در رئیس را، او پا داغا هیله یو چه دا پیسی ازادی شی. زمونگا پزرهاو کانتینر چه منگا دیپازیت ور کرده ده، پیزیش پیسه دم تاویل کرده دی کمپانه او تا، او آویا پیسه ده پاسی دی، هغا باید ترانسپر شی. دا لوی مشکل منگ تا پیدا ده، او دای بانی من خبری کردی و امدارنگا دوی سره په دې خبرو لګیا یو چې دغه پیسې چې کنګل شوې دي، دا باید دوی حالې ځلی وکړي چې د کنګل نه خلاص شي، خصوصا د شخصي بانکونو. نو موږ ته اطمینان راکړ شوی دی دوی خپلې حالې ځلی کوي. زموږ مشرانو ته هم دا خبرې کړي دي، مشران په دې باندې لګیا دي.
د سبني کانفرنس لپاره د افغانستان دغه د اوسني واکمنۍ د طالبانو په مشرۍ واکمنۍ څوک زیاده تاسو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې څخه هم څوک استازیتوب کوي؟ لدې مخکې هم ډېر انتقادونه پر دی و چې هغه مهمه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي، د افغانستان په نمایندګۍ یا په استازیتوب څوک استازیتوب نشي کولای. آیا تاسو ته بلنه درکړل شوې ده؟
نو په تاسو په دوه یو چې د دولت کارکونکو خو زمې ما د دولت موقف نه نیمه خبر چې تحریک نه څو کل ته ځی جنیوا ته، اما موږ سکتوري خصوصي ته بلنه نه دره کړ شوې. سکتوري خصوصي او مستقل نهاد دی. موږ د اتیا زره تاجرانو په افغانستان کې نمائندګي کوو، او هغه هر کال انتخابی راځي او موږ انتخابی بورډ لرو رئیس لرو اما متاسفانه موږ ته بلنه نه ده راکړل شوې.
ورسته پښتانه طالبانو ویلي چې موږ ډیر خوښو چې ملي سوداګرو د بیوزلو کسانو لاسنیوی کړی. ملي سوداګرو څه کړي په دغه څه کم یوه میاشت کې؟
ښه خو دا خو زموږ انساني او اسلامي وظیفه ده چې تجار د خپلو خلکو سره، هغه خلک چې مهاجر شوي دي، د خپلو کورونو نه وتلي دي یا د دغه داخلي جګړو په نتیجه کې زیانمند شوي دي، من کومک کو دی کې هیڅ شک نشته دی، هم نغدي کومک کو، هم غذایی کومک کو، د دوی سره د اموالو د دام مسایلو، او دا د تجار اسلامي مکلفیت دی. موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو او د اسلام د اصول لمخه نه کوشش کوو، نو کومکونه شوي دي، مګر دا وطن او دا خلک په دغه تجارانو په کومکونو باندې نه کیږي چې په پښو ودرېږي. زمونږ هیله دا ده چې دنیا دلته په میلیاردونو ډالر راوړل او دا یو دم قطع شو، واقعت وضع د خرابېدو حالت ته روانه ده، د بحران حالت ته روانه ده. دا اوس دوه میاشتو مواد به موږ ولرو، یوه میاشت تېره شوله، وروسته زمونږ مواد نشته، د جهان سره کاملا رابطه قطع ده. په دې باندې باید فکر وشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزیو له بلې خوا د کندهار سوداګر وایي د افغانستان بانک د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي تر څو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې صادرات او واردات دواړه درېدلي چې ورسره په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ډېرې لوړې شوي او خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسو اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ، دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
په دې اړه زموږ په بله خپرونه کې چې 8 بجې پیلېږي تفصیلي راپور اوریدلی شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سهار 9 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د پاکستان په دریځ یوه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه چې سرلیک دی پاکستان به زر په افغانستان کې په خپله بریا پښیمانه شي، کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر فیض حمید سفر ته اشاره کوي چې د لیکوال په وینا د افغانستان راتلونکي حکومت کې د طالبانو د واکمنو ډلو ترمنځ د واک په ویش کې د منځګړتیا لپاره هلته تللی و. د ورسپانې په وینا د پاکستان د پردې تر شا واکمنو رښتیا هم خپل ستراتیژیک لاسرسی پراخ کړ. هغه څه چې د لیکوال په باور پاکستاني د هندوستان په وړاندې د ترلاسه کولو سخته هڅه کوله. لیکوال همدارنګه وایي پاکستان به د افغانستان خاوره د هند ضد وسلوالو خوندي ځای په توګه هماغسې وکاروي لکه د طالبانو د مخکینی واک پر مهال چې کارولې وه. لیکوال زیاتوي چې پاکستان همدارنګه په دې کې هم بریالی شو چې چین ته خپل ارزښت د امنیتي تضمینونکي او رابطه ټینګونکي په توګه ثابت کړي. لیکوال وایي چین په جګړه ځپلي افغانستان کې د قانونو په لټه دی او همدارنګه د میلیاردونو ډالر په ارزښت د هغه اقتصادي دهلیز په فعالولو کار کوي چې د افغانستان او پاکستان څخه منځنۍ اسیا ته تیریږي. خو د فارن پالیسی د لیکنې لیکوال په وینا هغه څه چې اوس د پاکستان سیاسي نظام ته بریا ګڼل کیږي خای د پاکستانی وګړو لپاره په یو تراژیدي بدل شي. د لیکنې په باور په خپل گاوند کې د اسلامي امارت له لرلو څخه د امنیتي گزار د احتمال په اړه د اندېښنو زیاتېدونکي دلایل شته. د فارن پالیسی د لیکنې په باور په عین حال کې به هغه غوښتنه هم نور لوړ شي چې په افغانستان کې د طالبانو په تقلید په پاکستان کې هم د شرعي نظام د نفاذ اوښتنه کوي. طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم څو ځلې بیا هم ټینګار کړی چې هیڅ چاته په اجازه ورنه کړی چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو سیمه او یا نړۍ د هیوادونو پر ضد وکاروي. سنډې ټایمز ورسپانې بیا په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو یوې ډلې په تیرو 3 اونیو کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ ضد افسرانو لږ تر لږه 4 تنه تعقیب کړي او وژلې دي. ورسپانې په وینا په یوه وژنه کې د وژل شوي افسر تر قتل مخکې د قربانۍ د لاس ټول نوکان ایستل شوي دي. ورسپانه وایي 4 واړه وژل شوي د افغانستان د ملي امنیت د 0001 او 0001 افسران وو چې د برېټانوي او امریکایي ځواکونو روزنه ورکړي او دنده یې د طالبانو نیول او له هغوی څخه د بوختنو او ګیرویګنو کول وو. طالبانو چې د کابل او نورو ولایتونو تر نیولو وروسته یې خپلو ټولو مخالفانو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی. د سنډې ټایمز د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو د وژنو او زورونو د هغه ویډیوګانو او راپورونو په اړه چې طالبانو ته منسوب شوي ویلي چې د طالبانو پالیسي د غچ اخیستنو پالیسي نه ده او دا ډول پیښې د شخصي دښمنیو پایله بللې چې په وینا یې څېړنې او پلټنې کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی افغانستان ته د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. نوموړی پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی و او د طالبانو د حکومت له مشر محمد حسن اخون او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. تفصیل د اسدالدین په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د قطر د بهرنیو چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې وکړې. متقی پرون ماخام رسنیو ته د محمد بن عبدالرحمن الثانی او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند د ملاقات جزئیات داسې څرګند کړل.
په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د نړیوالو د غبرګون او د چلند پر اړه باندې هم خبرې وسوې او دواړو طرفو امیدواری ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي او خصوصا د قطر هیواد به د افغانستان سره دوامداره دوستانه اړیکې ساتي. خلاصه داسې ده یو ښه سفر و، یو ښه مجلس و.
متقی وایي دې لیدو کتو کې طالبانو د کابل هوایي ډګر د بیا فعالولو په برخه کې د قطر د تخنیکي همکارۍ ستاینه وکړه. د دې په وینا د قطر د چارواکي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاریو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې نوی حکومت اعلان کړی نو د قطر د بهرنیو چارو وزیر لومړنی لوړپوړی بهرنی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم دا د لوړپوړي بهرنی چارواکي لومړنی سفر یاد کړی او ویلي دي طالبانو ته د حکومت مبارکي هم ورکړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ملاقات پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم حاضر وو. قطر د سیمې هغه هیواد دی چې ویل کیږي پر طالبانو ډیر سیاسي نفوذ لري. دا هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او طالبانو هم دې هیواد کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ او بین الافغاني خبرې یې پر مخ بیولې. محمد بن عبدالرحمن الثانی کابل کې د پخوانی دولت د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدو کاته کړي. عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړو لورو له افغانستان سره د قطر پر همکاري خبرې کړي او د یو پراخ بنسټ نظام پر جوړېدو یې نظرونه سره تبادله کړي. قطر له افغانستانه د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان کارکوونکو د تخلیه په عملیاتو کې هم مهمه ونډه درلوده. د دې عملیاتو پر مهال چې دوه اونۍ یې دوام وکړ شاوخوا 144,000 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ولېږدول شول.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې لسګونو ښځو د طالبانو د اسلامي امارت په ملاتړ لاریون وکړ. دغو ښځو همداشان له طالب چارواکو وغوښتل چې د اسلام په چوکاټ کې ورته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي.
دا په جلال آباد ښار کې د هغو لسګونو ښځو غږ دی چې د یک شنبې په ورځ په دغه ښار کې راټولې شوې وي او د اسلام په چوکاټ کې د خپلو حقونو د غوښتنو تر څنګ د طالبانو د اسلامي امارت د ملاتړ په پار شعارونه ورکول. دوی له طالبانو وغوښتل چې افغان میرمنو ته د اسلام په چوکاټ کې د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي.
زه مسکا نگار ولایت دیو تن اوسیدونکې یم چې په اسلامي چوکاټ کې خپل حقوق ترلاسه کړم. زمونږ اسلامي حقوق او ټولنې هغه کوم حقوق چې دي هغه کلتوري حقوق دي هغه موږ ته راکړل شي تر دې چې موږ په خپل ژوند کې د خپل حقوقو څخه بې برخې نشو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې لسګونه دغو میرمنو د طالبانو د اسلامي امارت په پلاوي ویناوې وکړلې او هغه میرمنې وغندلې چې څو ورځې وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریونونه کړي وو.
مظاهرې چې په کابل کې شوې دي هغه د دې باره شوې دي چې هغه هغه پخواني خپل لنډغرتوب خپل فساد چې کوم حق ورته پخوا ورکړی شوی او هلته هغه ډېر فساد جوړ کړی وو. نو موږ د هغه مظاهرو ملاتړ موږ نه کوو. موږ نن د هغې جواب و چې موږ هغه خلک نه یو، موږ د هغوی ملاتړ نه کوو او موږ هغه شی نه غواړو. موږ خپل حقوق په اسلام کې غواړو.
لاریون کوونکو ښځو په یوه پرېکړه لیک کې د اسلام اسلامی امارت لوری د میرمنو لپاره د زده کړو په برخه کې له جوړی شوې پالیسۍ ملاتړ وکړ او هم له طالبانو وغوښتل چې د شته نظام پر ضد د لاریونونو اجازه ورنه کړي.
د کابل خاریان د بانکونو له تړل کېدو سره دې ته اندېښنه لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمه نه شي. د برېښنا پیرودونکو وایي په دې اړه باید مسؤل چارواکي خپل دریځ روښانه کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان برېښنا شرکت له خپلو پیرودونکو غوښتنه کړې چې په خپل وخت د برېښنا بل تحویل کړي، خو په بانکونو کې تر دې دمه دې کار ته زمینه نه ده برابره شوې. د برښنا شرکت ویلي که خلک په خپل وخت برښنا بل تحویل نکړي دوی به یې جریمه کړي. د کابل ښار اوسیدونکی الیاس وایي
د برښنا بلونه دی ورکړی، یوه میاشت کېږي بانکونه تړلي دي. له دې سربېره اقتصاد خراب دی، پیسې نشته. له بده مرغه چې د برښنا شرکت جریمه هم لوړه شوې. له طالبانو غواړو چې بانکونه خلاص کړي او جریمې باید خلکو ته معاف شي.
په پروان ولایت کې د برښنا بل پیرودونکی سهراب وایي د کار نشتون او د دفترونو تړل کېدو له امله نشي کولی د برښنا لګښت ورکړي او شته پیسې په بانک کې بندې دي.
د بانک او برښنا ستونزې ډېرې زیاتې شوې. پیسې نشته چې د برښنا بل ورکړو. فقر ډېر زیات شوی دی. نه پوهېږم له دې ژوند سره څه وکړو. ټول وږي دي، یو بل ته قرض هم نه ورکوي ځکه شرایط خراب دي. د شپې او ورځې ډوډۍ نشته. اوس حیران یو چې د برښنا بل پیسې له کومه ورکړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هارون بیا وایي چې د برښنا بل یې راغلی خو تر اوسه یې نه دی تحویل کړی.
هماراتو د حکومت څخه مونږ دا هیله کوو چې زر تر زره دغه بانکونه خلاص کړي او د خلکو په مشکلاتو ته رسیدګي وسی ځکه چې د افغانستان خلک ډیر بیچاره او ډیر مظلوم خلک دي. چې دغه بانکونه خلاص کړي او دغه جریمه سي راضي یا په دبل میاس جریمه راضي دغه جریمه دې معاف کړي ځکه چې دا خلک ډیر غریب خلک دي او ډیر ناچاره دي. دوی پیسې له کومه کړي؟
د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې به د برښنا پیرودونکو خپل د برښنا بلونه د بانکونو له لارې په خپل وخت تحویلول، خو اوس چې ډیری بانکونه تړلي او خدمتونه محدود شوي دي دا چاره هم له ستونزو سره مخ شوې ده.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ملګري ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د شلو کلونو د هدفونو دفاع وکړه. وی ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوی اله کېدای شي چې په یوه هیواد کې ثبات ټینګ او پیاوړی ادارې رامنځته کړی شي. د کابل نړیوال هوایي ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بیرته خپلو دندو ته ور وګرځېدل. د کډوال نړیوال سازمان وایي د خوړو نړیوال پروګرام سره په ګډه کابل او غزنی کې له 4.5 زره کسانو سره مرسته کړې. د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړې دي.
د ژوند رنګونه
ز وسیم الایم د دم کلی اوسیدونکو د مرکز او کار قصر نه د لاسګار د سکراچي مان مزوري کوم.
څومره وخت کې د مزوري کې؟
ما تقریبا کوټوالی نه زړه مزوري شه وس راوته بازار ته او تقریبا اته کال زما و شو نه نه کال و شو بس مزوري کوم د بازار.
نور مکتب شویلې و کنه؟
مکتب نه تم پورې ویلې ده بس غریب غربت د وجه نه اوس مکتب دا دوه درې کاله کېږي پرېښې مې نه یم تلی مکتب.
او کور کې څو کسان استه؟
کور کې بس اته کسان فامیل کور.
نور څوک د مزدوري کاروبار شته که نم دا یوازې ته یې؟
نه زما نور یو ورور مې بل دی کوټه ده بس زه مشر یم کور کې. بس ټول مشر زه یم یو پلان مې د سپین ږیری هغه کار قسم نه شي کولی اوس ټول کور زه ساتم مسولیت ټول زما په غاړه ده.
د ورځې به تقریبا 100 روپۍ پیدا کړې؟
ورځې دا مخکې به ډېرې کېدې کالدار ټیم کې 400-450 اوس دا افغانۍ دي او سل یو سل شل یو سل دېرش بازارونه بېخي خراب شوي.
سبق سره شوق لري غواړي سبق وي؟
ولی نه لرو سبق شوق لرو خو بس کور را بغاله دی غریبی دا بس دا غریبی دا وجه نمونگا وس نش کولش تعلیم تمخه گوزکا چه هل تم غریبی دا بل تعلیم چه دا دا یو مالدار دا وس لرون که خلق کار دا چه ها دا که چه سالی تا کور ور بغاله یو دا کور کول مسئولیت ور بغاله نو خبت سه تعلیم که سه با تعلیم تا وقت ور
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسه زموږ خبرونې نوې پیل شوې. د افغانستان په وخت د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم په بله خبرونه کې به بیا ستاسو خدمت ته حاضر شم په اتو بجو. خو دا بله نیم ساعته خبرې